افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د نیم ساعت وروستۍ خبری مجلې کوربه مو اجمل تورمان دی او د تخنیک په چارو کې را سره شفیق عیار همکاري کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ دی. د هند د دوو لویو بندرونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې په پاکستان کې روزل شوي کماندو پرې د عملې پلان لري. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه دمخه فرشته جلالزی او خبرونه.
په قطر کې سرچینې وایي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د امریکا د پوځ د ټولو قواوو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحث به مخکې لا وخت وي. د افغانستان د سولې د ولسي حرکت غړي دا کوي چې د هغوی یو ملګری وسوال او طالبانو د نادري ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې نیولی او سخت شکنجه کړی دی. او د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار په چشیناو کې د مولدووا له صدراعظم سره وکتل. پوره خبرونه واورئ. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د رپورټونو پر اساس پیل شوې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند تیر شپه ناوخته پر ټویټر لیکلي وو چې پرون تر نیمې شپې پورې خبرې شوې دي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند لیکلي وو چې پرون په خبرو کې ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد هم حاضر وو. د نننیو مذاکرو په اړه رسمن تر اوسه لا د خلزاد دفتر یا د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی نور جزئیات نه دي خبره کړې. د امریکا د پوځ د ټولو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحث به مخکې له وخته وي. هغه پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې وسلوال طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان به بیا د تروریزم په ځاله نه بدلېږي.
I think it's premature. I'm not using the withdraw word right now.
There was my fikr da makhki la waqt khabar da za da watolo kalima la na karawam. Mujba da dar tala sakawu chi Afghanistan da tourism zala na juri ja mujba pa Afghanistan ki da suli aw subat da chingash ta sakaw. La Afghanistan da amrikai zu akun watal da amrika aw talibanu la asasi bahsun dai. Da Afghanistan da ulasmashar wayan Sidiq Sidiqi nan da de khabari puran di bagbargun ki azadi radio ta wili chi amrikai zu akun da wazangri program la makh pa Afghanistan ki mishti. Sidiq افغانستان کې د وسوالو طالبانو داعش او نورو ډلو فعالیت ته اشاره کړې او ازادي رادیو ته ویلي چې امریکا غربي دولتونه او افغانستان لا ګډ دشمن او ګډي ګټې لري. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت غړي دا کوي چې د هغوی یو ملګری وسوالو طالبانو د هلمند په نادري ولسوالۍ کې د چاینجر په سیمه کې نیولی او سخت شکنجه کړی دی. د سولې د ولسی حرکت د رسنیو مسؤول پادشاه خان مولادت نن ازادي رادیو ته وویل
ضمانت باندې د دپلار او کار کې د بدن ځینې ساحې د چورته وهلې دي چې دا غوښه دي چې په یو اوس پنځه شپږ باندې ځینې ویل کې
پادشاه خان مولادت ویل دوی نه پوهیږي چې وسوالو طالبانو ولې د دوی ملګری سید رحیم شکنجه کړی وهلی او داسې ناوړه چلن یې ورسره کړی دی. وسوالو طالبانو رد کړی چې دا کار دوی کړی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندیښنه لري. د ازادي راډیو د خبريال په حواله اکثر جوګیان په څو شمالي ولایتونو بلخ، سرپل، جوزجان، سمنګان او فاریاب کې میشتي. په شمال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامي نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل
دا د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابر کړي او د دې تر څنګ باید هغوی ته د تابعیت تذکره ورکړل شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د بدخشان د کران او منجان ولسوالۍ د بیانیول لپاره عملیات روان دي. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امان ویلي چې د پنچیر د انجمن د کوتل څخه او د بدخشان د بهارک او جرم ولسوالۍ لخوا پر دې سیمه عملیات کیږي. د فواد امان په وینا د عملیات له دوه ورځو راهیسې روان دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدووا پلازمینه چشیناو کې د هغه هیواد له صدراعظم مایا ساندو سره وکتل. دواړو خواوو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. بولټن مولدووا ته تر تګ مخکې دوه ورځې په اوکراین کې تیرې کړې. جان بولټن ویلي چې په سیمه کې جدي امنیتي ګواښ موجود دی. مولدووا تقریبا دیرش کاله مخکې د خپلواکۍ اعلان کړی خو لا هم د انرژي لپاره پر روسیه اتکا کوي او زر روسي عسکر هلته میشتي. د ګوجستان یو غړی زلمی خان خانګوشویلی چې تیر اونۍ په برلین کې وویشتل او وژل شو. د ګوجستان په پانکسی ګورج سیمه کې چې په خټه چچنیان اوسي خاورته وسپارل شو. د زلمی خان خانګوشویلی مړی نن د هغه پلرنی سیمه ته ورسید. خانګوشویلی 30 کلن و. هغه د اګست په 23 په برلین کې وشتل شوی و. پولیسو یو 43 کلن روسی وګړی د دې قتل په تور نیولی دی. په ګوجستان کې ډیرو خلکو داسې باور څرګند کړی چې د خانګوشویلی قتل د روسي استخباراتو تنظیم کړی و، خو کرملین په دې کې رسما د لاس درلودلو خبر رد کړی دی. د روسیې رسنیو ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی ولیه سینسوف ته روسیې په لرې پراته ارکتیک کې له زندان د مسکو یو توقف ځای ته ولېږدول شو. د اوکراین حکومت، غربي دولتونو او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو د ولیه سینسوف پر توقف سخت انتقادونه کړي دي. د روسیې خبري اژانسونو لکه تاس او انټرفاکس او ځینې نورو انټرنیټي خپرونو نن خبر ورکړی چې ولیه سینسوف په مسکو کې دوهم نمبر توقف ځای ته لېږدول شوی چې بوتیرسکایا زندان ورته ویل کېږي. ولیه سینسوف له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې پلرنی ټاټوبی کریمیا اشغال او په زور له ځان سره یوځای کړه په روسیه کې زنداني دی. هغه د روسیې له لوري د کریمیا له اشغال سره سخت مخالف و.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي ترهګري یوازې افغانستان ته نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی.
آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟ چې نور هم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندید رحمت الله نبیل وایي داسې سوله نه غواړي چې پکې یوازې بیرغ بدل شي.
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یو هفته ماته د سولې په نامه وي بل ورځ بیرغ بدل شي. دا رقم سوله د افغانستان لپاره خطر لري.
د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دو یو غړی سخت شکنجه کړی دی. نور موضوعات هم شته، ملګرتیا وکړئ. دوستانو، مخکې له دې چې د خبرونې لومړی موضوع تر شو، کوم خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه هم دغه خبرونه پیدا کړئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی او آر جی. لومړی موضوع راخلو. افغان حکومت وایي ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ویل چې د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د یوې منظمې برنامې او ضرورت پر بنسټ دی. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته بیړه نه لري، خو برعکس امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی هر څومره ژر چې امکان ولري یوه ډېره برخه امریکایي پوځیان له افغانستان څخه باید بهر شي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور ضد او نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي او یا تفاوت پکې راشي. اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نور هم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی. یعنی زموږ منافع او زموږ د متحدینو منافع چې امریکا او غربي هنوز هم د دغه ډلو له خوا ګواښیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې اوس مهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهال ویش نشته، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي له افغانستان خپلې وډیره برخه سرتیري وباسي او هم ډاډمنه کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. ښاغلی ترامپ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د جیوه هیوادونو د غونډې په یوه څنډه کې خبریالانو سره د خبرو خبرو پر محل ویلی چې زماني محل ویش نشته هرڅ چې دی بیړه نه لرو همدارنګه د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې رئیس جنرال جوزف دونفور په پینټاګون کې وی خبري غونډه ته ویلی دی چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکایي پوځیانو د جګړې د څرنګوالي په اړه خبري د وخت څخه مخکې دی خو اوس پښتنه ده چې په اوسنۍ او حساسو شرایطو کې دغه ډول زده او نقص څرګندونې څمانه او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستي شي کنه د سیسي چارو په وحید مجدی د افغان حکومت لپاره غولونکې بولی
شاید دلیل دا وی چې دوی غواړي چې د روحیه خراب نشي مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته نشي حکومت له منځه لاړ نشي د دې لپاره چې تل کله داسې خبرې کیږي تاسو په هغه باندې توجه ونه کړئ نو په طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه او مخکې نه مخکې طالبانو د دې خبره څخه
خود نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې امریکا غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خپل منتقدونو هغه غبرګونونه کم کړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره لري
دوی یو تکتیکي حرکت هم کړی دی هغه دا دی چې وایي موږ له افغانستانه نو تر تور طالبانو پر رهبرۍ باندې فشار راشي او سولې ته غاړه کېږي بیا غواړي چې ووایي چې موږ له افغانستان نور د خپل ذات کې د غبرګونونو چې د وتلو یا نه وتلو په اړه باندې کوي هغه کمی چې د امریکا پالیسي جون کې د نظر او دری واحد واحد والا نشته او دمدار چې دی غوړ په دغه طریقه باندې خپل منتقدینو هغه کوم د عمل تاثیر چې هغه کم
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استاد او امریکایي پلاوی ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش دغه خبر یو مهمه برخه بلل کیږي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
ولسمشیزو انتخابات ته کاندید رحمت الله نبیل خپلې وی انتخاباتي کمپاین غونډې ته ویلي سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده خغلی نبیل ټینګار کړی داسې سوله نه غواړي چې یوازې سپین بیرغ دی پکې په تور بدل شي او یادې د پاکستان لوري افغانستان ته راشي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې کاندیدان سولې ته خوشبینه دي د امنیت او عدالت د انتخاباتي ټیکټ مشر رحمت الله نبیل وای سوله چې د افغانستان خلک پرې تر اوسه هم نه پوهیږي خاغلی نبیل چې د پنځشنبې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې د سولې د مسئلې پر وړاندې باید محتاط اوسو
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یو هفته ماته د سولې پر نامه وي بل ورځ بیرغ بدل شي دا رقم صلح د افغانستان لپاره خطر لري انتخابات تعویق موږ ته سور خط نه دی صلح که راځي وروسته دغې انتخابات کېږي او دا باید دوه طرفه قیمت وي داسې نه چې انتخابات هم په موږ باندې ونه کړي او صلح هم رانشي
خاغلی نبیل په خپلو خبرو کې له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې بې ځایه ګڼي دی وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي حاضر دی چې په خپلو امکاناتو د هیواد امنیت ټینګ کړي خاغلی نبیل په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا د سولې خبرې به له انتخاباتو نه مخکې پلي شي او که نه د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ولسمشریزو انتخاباتو ته د دغه کاندید د خبرو په حق لوایي
دا ژمنې چې کېږي څنګه عملي کېږي دا به یو نیک کار وي چې موږ خپل سرحدات د هغو کسانو پر مخ وتړو چې د نظام او خلکو پر ضد کار کوي دوهم دا چې سوله او انتخابات دواړه ستر ملي مسایل او د خلکو اړتیا ده دې ته باید خلک او نړیواله ټولنه توجه وکړي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو دوام د دې لامل شوی چې ولسمشریزو انتخاباتو ته ډیری کاندیدان خپل انتخاباتي مبارزې سستې کړې خان محمد سین ازادي رادیو کابل
د سولې په اړه د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید رحمت الله نبیل له څرګندولو د سولې ولسی حرکت ته ځو د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی دی د سولې د ولسی حرکت دا غړی سید رحیم هغه مهال ونیول شو چې په اختر کې خپل کور ته لاړ په دې موضوع عصمت سارمان د سولې د ولسی حرکت له مطبوعاتي مسؤل پادشاه خان مولادات سره مرکه کړي ښاغلی مولادات د پیښې جریان داس بیان کړ
د سولې ولسی حرکت یو تن غړی چې سید رحیم احمد نمیر د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ چانجر نامه سیمه کې اوسېږي د اختر په دوهمه ورځ چې کله موږ ټول خپلو کورونو ته د اختر لپاره تللي وو دی
په دوه ورځې په کور خوشاله او تل درلوده کله چې د کور راوځي طالبان مخ پور ته ولاړ دي چې تراسو زموږ شکار چیرې بیا د ځان سره بیا یو تاکو وروسته سفارت ته سپاري سفارت بیا پوښتنه ځینې کوي چې تاسو ولې سوله غواړئ ولې راوتلي یاست چا درته ویل دي چا پارولي یاست خدای ته وایي چې موږ د سولې لپاره راغلي او د دې پټاوونو د دې نو د دې کونډې د دغو شان نور په تنګ شوي یو ځکه راوتلي یو نو دا دې په وتل کې ناستې لس پنځلس کسانې ډېر سخت وي د دې سره تر هغه وروسته بیا بله ډله راځي بیا یې او هغه بیا په کې بلونه وي هغه دوی یو رقم ورته وایي وچه غوټه چې دا بیا په ټاټ کې پیچې شکنجه ورکوي وهله دی نه ورځې دوی سره بندي وو بیا نه ورځې وروسته په ضمانت باندې د ده پلار وکړ کله چې رایله کېږي شپږ ورځې نورم هلته مریض دي دغه د بدن ځینې ساحې دي چې ورته وهلي دي چې دا غوښې دي ورته په یو اوسپنه شي باندې ځینې ویل کې شپږ ورځې تر تداوی لاندې پنځلسمه ورځ دی څه جوړېږي ټول ولسمه ورځ کابل ته راځي نو نن کابل ته راغلی دی دغه
مولادا صاحب تاسو ول چې د دې لپاره څخه ضمانت غوښتل دي چې شي ضمانت غوښته یو غت څه ضمانت ورکړي
د دې لپاره ضمانت غوښته دي چې دغه کیسه چې کوم کار مش کړی دی دا به تاسو تخوي د باندې نه باسي او د به د سولې حرکت ته نور نه ورځي او کچیر دی ولاړ یې تاسو اډلار او اکابه زموږ سره بندیان کېږي نو په دې خاطر چې دوی بر کټ ترانه چې دغه ژغ
تر دې په خو هم ستاسو دی ولسی حرکت په وړاندې په بغلان کې هم دغه راس کله چې تاسو په هلمند کې شمالي هلمند ته ستاسو حرکت روان وو د طالبانو لوري بد چلند شوی وو خو څوک وهل شوی نه وو نو دې ته په پام سره چې په خو نه دی وهل شوی اوس ولې باید دوی دا کار کړی وای موږ
د طالبان په حساب د څلوستنو تور غلی دې کې دوه ډول پداسې پیښو راغلي لکه د نن څخه لا دې منته چې کله وراله په لوي پیښه نور ځایونه دا چې تر مخسي وي شپې سره کړي خبرې مو کړي او موږ ټول هڅه دا و چې موږ طالبان باید سره درکو طالبان باید په دې پوښتنه کې مدار چې دوی کړي دغه بې ځای دي کله چې موږ مساکله ته ولاړو په خیر کې دوی نور په دې و په ولې چې موږ ولسیو او هغه څه چې ولس غواړي هغه مطرح کړي دي موږ نه پوهیږو چې دوی دغه ډول کړنې ولې کوي
د سولې د ولسی حرکت مطبوعاتي مسول پاتشا خان مولادادو چې د خپل یو غړي د شکنجه کېدو په اړه چې وی د طالبان لخوا سخت شکنجه شوې ده له اسمت ساروان سره خبرې کولې
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org
اوس هم یو بل موضوع د کابل خاروالی یو خصوصي امنیتي شرکت د دې لپاره شپږ میلیون افغانۍ جریمه کړ چې شنې ونې قطع کړې دي د کابل خاروالی ویاندې نرګس مومن حسنزی ازادي رادیو ته وویل دغه شرکت په دې دلیل جریمه شو چې د کابل خار د هوایي میدان په سړک تو تازه ونې قطع کړې دي د افغانستان چاپیریال ساتنې اداره دغه ډول کړنې د هیواد چاپیریال ککړتیا ته ستر ګواښ بولي خاطر پردیس په دې اړه راپور لري
د کابل خروالی ویلي کې دینا هغه خصوصي امنیتي شرکت دی چې په کابل کې امنیتي خدمات وړاندې کوي او له امریکایي NTC شرکت سره قرارداد لري دغه شرکت د هوایي میدان په سړک د امنیتي وسایلو د نصب په خاطر څلور ویشنې ونې قطع کړې دي د کابل خروالی ویان د نرګس مومن د پنځشنبه په ورځ آزادي رادیو ته ویل چې د کابل خروالی دغه شرکت دغه عمل په خاطر 15.8 میلیون افغانۍ نقدي جریمه کړای اغلی مومن همدار ازوی دغه شرکت مسولین به د دې قضیه په خاطر عدلی او قضایی بنسټونو ته هم معرفي شي
شرکت متخلف خلاف
شرکت د خر جوړونې د قانون د 14مې مادې د 15مې فقرې خلاف کار کړی چې په پایله کې یاد شرکت 15.8 میلیون افغانۍ جریمه شو
60 میلیون افغانۍ جریمه شو
دغه ونه هر یو له 12 کال څخه تر 13 کلونو پورې عمر درلود. دغه پیښه د امنیتي پوستې په 2 متره کې د پولیسو پر وړاندې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستیال مهتاب عالمی په دې پیښه کې پولیس د دې شرکت سره په همکارۍ تورنوي او موږ غوښتل چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو نظر هم راواخلو. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایند نصرت رحیمی د یو صوتي پیغام په لیږلو سره بسنه کړي. دوی موږ خپل جنایي جرمونو ریاست ته په دې برخه کې دنده سپارلې ده. هر اقدام چې وشو له تاسو سره به شریک کړو. لیکي ډینا او این ټی سی شرکتونو په دې برخه کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکي هم د دې ونو د قطع کېدو څخه متاثره شوي دي او وایي چې د دغه ډول پیښو مخه باید ونیول شي. احمد وحید یم، د بیبی مهرو د سیمې اوسیدونکی. څلور ونې قطع کړې وې چې نورې هم قطع کولې. مونږ یې مخه ونیوله. له بل خوا د چاپیریال ساتنې ادارې د مطبوعاتو برخې مسؤوله لیلا سامانی وایي هر زیان شنو ونو ته چاپیریال ته ستر خطر دی.
شنې ونې زیات اهمیت لري او هر کال موږ ته شنو ونو نیالګي کینوو د دې لپاره چې چاپیریال له ککړتیا څخه ساتي. دغه ونې اکسیجن تولیدوي او د هرې ونې قطع کول د ژوندي موجود د وژل کېدو په معنا ده.
دغه پیښې په ټولنیزو صفو کې هم ډېر غبرګونونه راپارولي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د هند تحصیلي سکالرشیپونو ته په ازموینه کې یو شمیر بریالي شوي کسان ادعا کوي چې ښایي تحصیلي بورسونه یې د پیسو او واسطو په بدل کې نورو ته ورکړل شي. دوی وایي یو شمیر کسان د زده کړو لپاره هند ته لیږل شوي دي خو د دوی برخلیک نامعلوم دی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا دغه ادعاوې ردوي. محمد واصل وصال په دې اړه اورو.
د هند تحصیلي سکالرشیپونو ته د 1500 بریالیو کسانو له ډلې 219 تنه یې هند ته رسېدلي خو پاتې 201 تنه نورې لا هم بې برخلیکه ګرځي. دوی دا کوي هغه کسانو چې واسطې او پیسې لرلې د هند په بېلابېلو پوهنتونونو کې خپل زده کړې پیل کړي خو د دوی د حق پوښتنه څوک نه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو شمېر د پنجشنبې په ورځ د کابل په وزیر اکبر خان کې یوه اعتراضي راټولېدنه وکړه او اړوند بنسټونه یې په فساد او بې عدالتۍ تورن کړل. احسان الله همت او سید ثاقب:
منګا دوس هیواد ته ډیر احترام لرو خو کده سی منګ سره مور مری چلن کیږي. دلته ګنګوسی دادی چې دغه بورسونه په ډالرو باندې خرڅیږي. هغه مستحقین پاتې کیږي او څوک چې پیسې ورکړي هغه خلک به کې انتخابيږي او دغه منزوري راځي.
احتمال زیات ده هم کسای
په زیات احتمال سره هغه کسانو ته اډمیشنونه راغلي چې واسطې او پیسې لري، یعنی د پیسو په زور کامیاب شوی کسانو ته داخلي راغلي دي.
هند هر کال افغانستان ته د لیسانس، ماستری او دکتورا زر تحصیلي بورسونه ورکوي چې 1500 د دولتي ادارو اړوند مامورینو لپاره وي چې ازموینه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې واخیستل شوه. په دغه ازموینه کې سږ کال د افغانستان له ټولو ولایتونو نه نږدې 6000 کسانو ګډون کړی و چې په لومړي پړاو کې 1400 تنه او په دوهم پړاو کې 1500 تنه بریالي اعلان شول چې پکې یو نوي تنه یې د دکتورا او 409 تنه نورې د ماستری بورسونو وړ وګڼل شول. اوس چې له دغه ازموینې شاوخوا ته میاشتې اوړي، د معترضینو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه دکتورا بورسونو ته له بریالیو کسانو 28 او ماسټری بورسونو ته له بریالیو کسانو 191 تنه یې هند ته لیږل شوي او د پاتې نورو برخلیک لا ناڅرګند دی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا په دې برخه کې هر ډول ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې د هند د بورسونو په ازموینه کې ټول بریالي شوي کسان د آی سی سی آر یا د هند د کلتوري اړیکو شورا ته پیژندل شوي دي چې د هندوستان د بېلابېلو پوهنتونونو خبرو ته په نوبت سره داخلي راځي او بیا به دوی هند ته لیږل کیږي. د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي:
دا چې دوی دا ډول څرګندونې کوي چې د یوې ډلې کسانو داخلي راغلي د کاسې لندې نیمه کاسه ده، دا موږ قطعاً ردوو. د یو ایالت پوهنتون چې نږدې دی داخله یې ژر راځي او هغه چې لرې دی په ځنډ سره راځي. د 1500 تنو اسناد مو بشپړ کړي دي او د هند سفارت آی سی سی آر له لارې مو لیږلي دي. دا چې داخله یې کله راځي دا د هند هیواد پورې اړه لري.
د هند د کلتوري اړیکو شورا یا انډین کونسل فار کلچرل ریلیشنز په آسیا کې بهرنیو زده کوونکو ته د تحصیلي سکالرشپونو د ویش تر ټولو ستر او پراخ پروګرام دی چې پکې د لیسانس، ماسټری او ډکتورا لپاره سکالرشپونه شامل دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو مخې هند له 2015 کال راهیسې افغانانو ته د دغو سکالرشپونو د ورکړې پروګرام پیل کړی دی چې تر دې مهاله شاوخوا 1000 افغان محصلینو د هند له بېلابېلو پوهنتونونو څخه د ماسټرۍ او لیسانس د فراغت سندونه ترلاسه کړي دي او زرګونه نور لا هم هلته په زده کړو بوخت دي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ
آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو، مخکې مو د هند سکالرشپونو په اړه د افغان محصلانو ادعاوې واورېدلې. اوس ورشو هند ته، چې هند کې څه خبرې دي. د هند د دوو لویو بندرونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې په پاکستان کې روزل شوي کمانډو پرې د حملو پلان لري. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې چې نوی ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کوروالي ځانګړی موقف بیرته واخیست زیات شوی دی. نوری اس نوری په دې اړه راپور لري.
د هند دو لویو بندرونو مندرا بندر چې د ادانی پورت او د زنګړی اقتصادي زون شرکت لخوا چارې تنظیمیږي، او د دولتي کونلا بندر چارواکو خپل کارکونکو او د کشتیو شرکتونو ته ویلي چې بیدار ووسی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دغو بندرونو چارواکو دغه خبرداری په هغو سپارښتنو کې چې کاپیګانې دې آژانس لیدلي انکړې دي. د کونډلا بندر د سپارښتنې په یادښت کې ویلي چې د راټولو شویو استخباراتي معلوماتو له مخې چې حکومتي چارواکو ورسره شریک کړي، ویل کېږي په پاکستان کې روزل شوي کماندو په کوچ خلیج کې د کونډلا بندر د ناارامه لویدي سواحلو ته داخله شوې ده. هغه زیاته کړه چې موږ وضعیت وڅېړه او خپل امنیتي پرسونل ته مو هدایت ورکړل چې د مهمو تاسیساتو او هغو سیمو چې زیانمنونکي دي امنیتي تدابیر سخت کړي. د مندرا بندر د چارواکو لخوا په خپاره شوي یاداشت کې ټولو کښتیو ته ویل شوي چې تر ټولو شدید امنیتي تدابیر ونیسي او وضعیت تر ښه کنټرول لاندې ولري. د دغو راپورونو په اړه چې په پاکستان کې روزل شوی دغه کماندو څوک دی او څه پلان لري، د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار له څرګندونو ډډه وکړه، خو ویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر دا ډول نفوس په وړاندې اقدامات وکړي. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان پوځ هم د خبرداری د خپرو شویو یاداشتونو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې وویل چې دغه راپورونه بې اساسه دي او زیاته کړه چې هند په دې کار سره غواړي د نړیوالو پام له کشمیر څخه بل لور ته واړوي. دې سرچینې ویلي داسې کوم پلان نشته. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې چې نوې ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کورواکي ځانګړی موقف بیرته واخیست زیات شوی دی. له دې مخې په هند کې پاکستاني سخت دریځو چې د سمندر له لارې د هیواد ته داخل شوي وو حمله کړې وه. په 2008 کال لسو سخت دریځو په ربړي کښتیو کې ځان تر ممبئی پورې رسولی او دې ښار پر څو مهمو ځایونو حملې وکړې چې درې ورځې دوام وکړ. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو.
تاسو لا پیغامونو
زه رحمان خاکریزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبان بند کړي او بله لاره دولتي چارواکو بند کړي ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ سي مریضان یې د مرکز نه رسیږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
نوشم سلام خبرې کوم ګډمن از موږ په کلیکي ولسوالۍ کې ریښه ده 15 لکه چې دا واکسین باندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبرې کوو چې د خدای دې کې دا واکسین دا قدر ایله شي په نور لاګو کې ماشومانو ورځن پرېښې چې موږ راوړو موږ هم خوشحاله کیږو.
لوګر ته خبره کوم. دلته په لوګر کې سید احمد دا سرکاري هسپتال دی. لوګر دی ولایت دی مرکز.
دیکی دغا خود دکی دو دکران بلکل سامان تا پام نکی چه کم نپر ورسی دی شلو نپر پیو مبرمو باند دغا خود نام دکی هم پاکی آغا دیرتن دواتی وی نیدوش کهی نی سپایی تخیل کی او دا کم زنانه چه پا ماشوم باند بیماری وری وی دی شپی آغا را دی یو دمامرگر ور ولی و دی شپی دکتر تمای ور وی لس بجی مغام آخام وی راو تا خوب دی وستما و تقریب درا کودل تا مگدا کار نکو خوارانی در ته ویګلی و دې جره بیا دا درا کې نست بیا بل اسپیټال د کلی ورچا په مغه شپه کې پیسې را کړګولې زړلې بیا تل نو دې ما دا غږ دا چارواکي څو کاوري دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې دې دې دا غمو چې او دا دې په کلاته دې سیو نه پر وکړه کې دې شپې ورځې په ګرځې دې ورځې ګرځې په والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو لدې سره د دې خبری مجلې لمن رانغاړو او زموږ همکار